په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پایل کې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یوناما نن په یوه ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانیستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یوناما دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیانمنولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټولې نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې ایسارېږي. که څه هم طالبان تل ادا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل بندې شوي. په تېر ډسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند شول او ښځې په کورنیو او بهرنیو ماسو کې له کار کولو هم منع شوي دي. پر ډیورنډ کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بنده ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بنده کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي چې په سوداګریزو مالونو بار تر 6000 پورې لارې د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې ولاړې دي چې چارواکي به په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي په مستونګ ولسوالۍ کې نن د پولیسو پر یوه پوسته په وسلواله نښته کې دوه پولیسانو وژل شول. د بلوچستان یوه سیمه ییز چارواکي برکت بلوچ ویلي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي، خو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د دې برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په پاکستان کې په دې ډول پخوانیو حملو کې بلوچ، بلتون فال او تون لاري ترورستان پړه پیژندل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې دی وایي د بلاستیک توغندي دا برید چې له جګړې د تېښته په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي په ښکاره د یو جنګي جنایت نښه ده. د بشري حقونو د مدافع ډلې چې له یوې بلې تحقیقاتي ډلې سره خپل ګډ راپور یې نن خپور کړی وایي هغه توغندی چې د اورګاډي سټیشن یې په نښه کړ له ممنوع خوشي مهماتو ډک وو او له لګېدو سره سم یې لسګونه کوچني بمونه وشیندل. روسیې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د فوټسال د غوره لیګ په دوام نن مازدیګر څلور بجې د ظاهر اسد او صداقت لوبډلې سیالي سره کوي. دواړه لوبډلې په جدول کې شپږ امتیازونه لري. دویمه لوبه د سعادت نیمروزی او پیروزی پنشیر لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د هیواد له بېلابېلو زونونو لسو ټیمونو په دغه لیګ کې ګډون کړی او هر ټیم چې ښې نمرې واخلي د لیګ اتلولي ګټلی شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تهران کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له یوه ډیپلوماټ نه بل ته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
دغه هیوادو ترمنځ تعامل زیاتېږي، معنا یې دا ده چې د تاثیرات رامنځته کېږي.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په دې یو تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په افغانستان کې د اقلیتونو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې لپاره څومره امکانات شته.
حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې شور او زوک زیات شوی او دوی په تکلیف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي.
زه فکر کوم چې اول خو بګ کچته دغه پوځي اډوس غو اقتصادي زونونه جوړو نو بګ په خپله اقتصادي زونونه تل جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په تهران کې طالبان ته د افغانستان سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و ډیپلوماټ نه بلته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. د دې وزارت ویان رسنیو ته ویلي د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت سره د ایران په تعامل کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ایران هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت منی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارت چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې د بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او یا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندی ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته له اوسني سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړې او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزی آسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هیوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو په راپور کې مو واورېدل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو استازي سفارتونو ته البته مسؤلیتونه د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه خاطر پردیس د افغانستان له پخواني سفیر په چین کې البته سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې سره له دې چې هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د افغانستان د سفارتونو مسؤلیت یې چارواکو ته سپاري، دا څه معنا لرلی شي؟
دور هیوادو ترمنز تعامل زیاتیږي، معنی داره چې د تاثیرات رامنځته کیږي، معنی داره چې کوم مسایل چې دوی غواړي په خپلمنځو کې سره بهتر کولی شي مطرح کاندي او یې باندې بحث وکړي. دا یې معنا ده او دا معنا نه ده چې په رسمیت پیژني.
بهین صاحب، د یو شمېر سیمه ایزو هیوادونو لخوا د افغانستان سفارت یا د افغانستان سفارتونو سپارل طالبانو ته، فکر کوي د سیمه مشخص کوم دلیل درلودلی وشي چې ولې د سیمه هیوادونه دا کار کوي؟
خو مونږ د دا هیوادو سره همسایګان یو، همسایګان به سره مجبورن باید تعامل ولري، ځینې مسایل دي چې په چوارخیز ډول باید حل شي، مذاکره بحث ورباندې وشي. زه فکر کوم چې دغه تغییر تبدیل په سفارتو کې معنی دا ده چې دغه هیوادونه غواړي چې په د اوسني شرایطو کې د واقعیاتو په منلو د خپل تعامل د افغانستان د خلکو سره د افغانستان سره د تفریح کاندې
به هیڅ ځینې هیوادونه د افغانستان سفارتونه طالبان ته سپاري، خو طالبان بیا په رسمیت نه پیژني. فکر کوي دلیل څه کېدای شي؟
په رسمیت پیژندل د کنوانسیون پر اساس دا دی چې سفیر باید تبادله شي. سفیر اصلا رسمي نماینده د یو هیواد، تر څو چې سفیر نه وي معنا یې دا ده چې په رسمیت پیژندل معنا نه لري یا نه وي. نو دې خاطر دلته همدا اوس هم پاکستان او ایران په افغانستان کې سفیر نه لري، دوی هم سرپرست سفارت لري. او کوم هیوادونه چې مخکینی سفیر پادشاه و اما خپل سفیران ساتي، نوي سفیران نه دي مقرر کړی، ځکه چې د کنوانسیون پر اساس سفیر تعینول او سفیر منل یو مشخص پروسیجر لري چې تر څو چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی دا پروسیجر کیدای نه شي.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سلطان احمد بهینو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري یوشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو د خپل ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت پیژندلې، او هر کال په دې هدف حکومتونه، کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت هڅوي، او دا ورځ په دې یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د دې هېواد د درېیمو ژبو ویونکي په مورنۍ ژبه د زده کړو له نه موجودیت شکایت کوي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې هر ډول زده کړې بندې کړي، او له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت دولس کلن اوسیدونکي نور الله چې د خنزی په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، وایي په نصاب کې داسې کتابونه نشته چې د ده په مورنۍ ژبه لیکل شوي وي. د غوښتنه کوي چې واکمن نظام دی په راتلونکي کې د دوی مورنۍ ژبه د تعلیمي نصاب برخه وګرځوي.
د شپږم صنف زده کوونکي په مکتب کې درسي کتابونه نه لرو. حکومت نامو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي، تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تر ډیره په پښتو او دري ژبو دي، او ښایي د هغو ماشومانو لپاره چې د درېمو ژبو ویونکي وي زده کول یو څه ستونزمن وي. پښتو او دري د افغانستان رسمي ژبې دي، خو لسګونه نورې ژبې هم شته چې ګڼ افغانان پرې خبرې کوي او د دوی مورنۍ ژبې دي. اورال چې په کابل کې ژوند کوي وایي مورنۍ ژبه یې ازبکي ده، خو لومړنۍ زده کړې په کابل کې په دري ژبه کړي. دا وایي ښایي همدا لامل وي چې اوس په مورنۍ ژبه لیکل او لوستل هم نشي کولای.
و حتی رسم الخط زبان ازبکی
زه هم دا اوس د ازبکی په الفبا نه پوهېږم. څه ورسېږي هغه کسانو ته چې ازبکی یې مورنۍ ژبه نه ده؟ موږ پوهېږو چې د ژبو ترویج ډېر کم شوی دی.
د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر بنسټ دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغېزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي، او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کېږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په شپاړسمه ماده کې هم راغلي د پښتو او دري سربیره ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایج ژبو سربیره پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوي هغه د هماغه سیمې درېیمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه درې څلوېښتمه ماده نه ده پلې شوې. که څه هم د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکو هغه مهال په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو د عملي هڅو خبره کړې وه، خو پایلې چندان مثبتې نه وې. پوښتنه دا ده چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره مهمې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالواحد ناصري:
دا چې څومره په خپله ژبه زده کړه مهمه او مؤثره ده، د نړۍ د هر کوچنی لپاره په بله ژبه هغه مفاهیم چې کوچنی په کم وخت کې او ژر زده کولی شي په بله ژبه هغومره مؤثریت نه لري. نو لازمه خبره ده چې هر کوچنی ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي، او استعدادونه یې چې د یو ماشوم په وجود کې وجود لري هغسی باید وروزل شي او هغسی وغوړیږي.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې هر کال د فبروري میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ هر کال په دې موخه چې کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت ته وهڅوي نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو بل هدف د هغه لږکیو د ژبو ژغورل دي چې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمیر افغان لیکوالان وایي په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره څنګه چې لازمه وه کار نه دی شوی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي منشي څېړنوال ډاکټر رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل
د دې هیواد تر تر ټولو د سترو ویونکو ژبې هم د خدمت په برخه کې هغه ډول برخمن نه دي. سبب پات چې هغه ژبه ته چې هغه په هیواد کې درې میا سلورم یا پنځم مقام او حیثیت لري.
د وای د حکومتونو لپاره په مساویانه ډول د ټولو ژبو لپاره کار ځکه خیستوز بنوي چې ډيري بودیجی او امکاناتو ته اړتیا لري.
دا ډیره سخت هم ده چې په یو هیواد کې د ټولو ژبو لپاره په مساوي ډول باندې هغه څه چې خلک غوښتنه لري هغه ته کار وشي، ځکه چې یو خو د حکومتونو پالیسي او امکانات دا هم په دې برخه کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، بل د دې ژبو د ویونکو شمیر په خپله دا یو مسله ده او غټه ستونزه ده. کومې ژبې چې ډېر ویونکي نه لري نو هغه په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې د سیمې په نورو ژبو پورې تړلي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 لوی او واړه قومونه ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو ویل کېږي ښایي په دې هیواد کې څه د پاسه 30 کوچنیو او لویو ژبو ویونکي موجود وي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د ټولو ژبو د ویونکو لپاره په مساویانه ډول کار وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ژبو او ویونکو ته احترام لري. په کومو ساحو کې چې زمینه مساعده ده د مورنۍ ژبې د زده کړې هغه سره اوس هم مهاجران روان ده او همکاري لاسوي او تقویه شوي دی. په کومو کې نیمګړتیا ده نو یو کار ته ضرورت لري، وخت ضرورت لري.
خاغلی مجاهد ویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې ټولو افغانانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابر کړي. نوموړی دا خبر داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشپږمو ټولګیو پورته آن تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړل شوي. نجونیان د نورو ژبو د زده کړو مرکزونو ته هم نه پرېښودل کېږي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه شته، خو د طالبانو حکومت لا هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د ښوونځیو او پوهنتونونو ګڼې افغان زده کوونکي غوښتنه کوي چې طالبانو حکومت دې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر اوکراین ته له سفر وروسته په پولند کې دی او په پام کې ده چې د ناتو له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. احمد تکل سټډیو کې د نور جزئیات به ترې واورو. تکل صاحب مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته پولند ته تللی او تمه ده چې هلته به پر دې ټینګار وکړي چې متحد ایالات د اوکراین تر څنګ ولاړ دی او ژمن دی چې د ناتو ختیځ اړخ به پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کیږي. بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته بیګانه وخت ورساته ورسید. هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره چې د روسیې د پسرلنیو حملو پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو په لټه کې دی وکتل. په پولند کې به ښاغلی بایدن په خپله وینا کې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړي. د امریکا ولسمشر به له خپل پولندي سیال انډری دو دا سره هم د اوکراین د ملاتړ په مقصد د ډلهیزو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. پولند د ناتو هغه غړی چې له اوکراین سره تر ټولو اوږد سرحد لري. اوکراین ته د وسلو د استولو او له کډوالو سره د مرستې لویه لاره ده. د پولند د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار مارچین پریژیدچ ویلي دي چې بایدن او دودا به د پولند د امنیتي مسایلو او د ناتو د امکاناتو د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړي. پریژیدچ وویل چې د دوی په خبرو کې به د ناتو د حضور او اړوندو تاسیساتو پر مسایلو خبرې وشي. د ورسا په مرکز کې د رومان دوموفسکي په څلور لاره کې د اعلاناتو پر یو لوی سکرین په انګلیسي ژبه لیکل شوی و چې بایدن اوکراین ته اف 14 الوتکې ورکړه. او د ورسا یو بل اوسیدونکی اویا کلن ماریان سویتالا وویل هیلمن دی چې د اوکراین د جګړې کړکیچ به ژر تر ژره حل او په اوکراین او شاوخوا سیمه کې به یې سوله ټینګه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخله دې چې د کندهار د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وای شروع زوک په خار کې زیات شوی او دوی په تکلیف کړی دی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت انصار وان طبق وکړو.
ګډو ورځپاڼو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نشتې او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې دا د دوو خواوو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د هغو نښتو په دوام کې بللې چې هر څه موده وروسته کیږي. خو ورځپاڼه وایي چې د دوشنبې د ورځې نښته یوه ورځ وروسته له دې پیل شوه چې د طالبانو حکومت د تورخم لاره بنده کړه او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. ځینو ورځپاڼو د پاکستاني مطبوعاتو په قول کښلي چې طالبانو وروسته له دې د تورخم لاره بنده کړه چې پاکستاني پولیساتو یوه افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بیوه اجازه ورنه کړه چې له تورخمه پوری وسی. ورځپاڼې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستاني طالبانو بریدونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي ده. خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل. د اسرائیل جرسلم پوس ورځپاڼه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په چیرو 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت بولي. ورځپاڼه د شنونکو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترینګلی شي. جرسلم پوست له دې لیکنې سره چې سر لیکې دی په پاکستان کې زیاتېدونکی تروریزم ممکن سیمه ناامنه کړي د یو شمېر ویجاړونکو بریدونو عکسونه هم خپاره کړي دي. ورځپاڼې د تیرو کلونو په بریدونو کې د وژل شویو کسانو د شمېر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په 44 بریدونو کې 144 دیشتنه وشل شوي او 245 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو له لوري د ناټو ځواکونو له اډو څخه د سوداګری مرکزونو د جوړېدو او د امیندواري د مخنیوونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. په دې اړه میډل ایسټ مانیټور خبرونه لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. پر دغو پوځي اډو سلګونه بلیون ډالر لګیدلې چې یو بیلګی د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شلکلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لوی اډه بلل کېده. عرب نیوز ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندوارۍ د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیایي کارکوونکو او درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې د امیندوارۍ ضد درمل او وسایل ونه پلوري. خو طالبان دا راپور نه تاییدوي. وایي چې درملتونونو ته یې ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل ونه پلوري.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو وایي په ښار کې شور زوږ زیات شوی دی چې دوی په تکلیف کړی دي. د دې لوی ښار اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې په ښار کې د وسایطو تر څنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمېر ډېر شوی چې په لاؤډ سپیکرونو کې د ثبت شوو غږونو له لارې پیرودونکي جلبوي. نور په دې راپور کې
کندهار ښار په دې لوی ښار کې د غنیګونی ترڅنګ د وسایطو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په ښار کې د وسایطو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډېر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو له لارې پیرودونکي جلبوي. د کندهار ښار وسیدونکو بسم الله وایي کله وي خو په ښار کې بې نظمي ډېره سوی لبلې خو ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارامه کړي. نوموړي وایي دا ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي.
دلته بعضې غټ غټ موټران دي، داسې یو رنګونه وهي، حتی دلته نږدې یو هسپتال دی، د هسپتال و مخ ته یو لوحه هم وښتې ده، پر دا لوحه باندې مثال خبرې چې دا هسپتال دی، دلته باید رنګ ونوال شي. باوجود پر هغه سربېره باندې دلته دغسې سې دوسې موټران یا مثال خبرې داسې بربري غټ موټران نو داسې رنګونه وهي چې بیخي وروره جانه دغه رنګ چې کوم وخت وال شي ډېر هم په تکلیف کې. نو دا دلته ضعیفه خلک شته، نږدې کورونه شته، هسپتالونه شته، د دې هېڅ مخنیوی نه دی سوی.
د کندهار ښار بل اوسېدونکی نقیب الله وایي تر ټولو ډېر د موټرو غږونه او هارنونو خلک ډېر په تکلیف کړي چې باید د یوه حل لاره ورته پیدا شي.
دا خو نو بېخي پر دماغ باندې زور راځي، یو څوک په دماغې دغه لري، مشکل لري، دا ږغ چې واوري خپله کوم فکر دغه چې هغه د فکر ته وځي. دا غږونه انسان ډېر په تکلیف وي چې بیا زیاته بیا دا موټران ته چې غټ غټ رنګونه ور بسته کړي یا منع دام سړک باندې یو غټ میټر چالان دی او څوک یو کار مار لري نو دماغې خامخا سره اوري بېشي بېسې فکر کړي هغه فکر حساب چې دغه هغه دماغ ته وځي د غږ په خاطر.
پاینې وخت کې روغتیا پالان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفي اغېز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول غږیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصابو ته زیان رسیږي او د قهر قوای زیاتیږي. ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د غږیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراضو خصوصا عصبي امراض ته لاره هواروي. چې موږ تاسې وینو چې زموږ غږیز چاپېریال نه دی سم، کوم مسؤول کسان چې دي هغه دغې برخې ته فکر نه دی سوی. عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی. په دې اړه موږ تاسې وینو په ښار کې دا غږیز چاپېریال ډېر خراب دی، د موټرانو اوازونه دي یا جنریټرانو بعضې مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي یا خصوصا دغه لاسي صنایع کارګران د لاسي په لاس کې چې ګرځي یا لیړۍ والا هغه سپیکران چلانوي چې دا بیا پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډیری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه.
په ټول ولایت او په ټولو ولسوالۍ کې هغه غږیزه ککړتیا چې هغه د موټرانو رنګونه وه او هغه ګروپان وه چې د انسان پر دماغ او د انسان پر سترګو تاثیر درلودي، اوس الحمدلله هغه نسته. کارم سپاته وی موږ هم دغه لپاره مهم اقدامات کوو او د ټرافیکو مدیریت ته خوای موږ مخنیوي کوو.
د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د غږیزه ککړتیا ترڅنګ چاپیریال ساتنې ته هم پاملرنه نه کیږي او هوا هم تر پخوا ډیره ککړه سوي چې لاملونه یې کندهار ښار ته نږدې د کلالانو او پخو خوشتو کورې د زړو موټرونو زیاتوالی، په حمامونو کې د ټایرونو او ورته نور توکو سوځل او نور دي چې باید مخنیوي وسی.
تاسو لا پیغامونو
بل اسلام علیکم د زدی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه یم. بعد سلامه زدی خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم. د بشری مرستو په مورید دا یم چې د میدان ولسوالۍ ته د نړیوال ټولنو لخوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه درغلې او کوم خلکو سره مرستې نه دي شوې. دغه څلوېښت میلیونی ډالر کومې مرستې چې رسي دغه په هغه کې موږ سره هېڅ نوه مرسته نه ده شوې دغې ولسوالۍ ته، او نه روغلې دي نه د دوی کارکوونکي روغلي دي. اگر چې دلته خال ډېر بېوزله او ډېر غریبان دي او باید آینده کې فکر ورته وشي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. پر ولایت بکوا ولسوالۍ خبرې کوم. مده مسجد والا ته دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول له ملکانو سره اړیکې وشکي. په خپله دې راځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي، د ملکانو سره دې مطلق اړیکې وشکي.
ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي. محمد رحمان یم د پاکستان څخه. د تورخم دروازې د تړګېدو په مناسبت زما نظر دا ده چې باید دا دروازه تر یو څه حده پورې تر یو څه وخته پورې بنده شي، ښه ده څو پاکستان هم په ځان پوه شي چې یا افغانستان اوس هغه پخوانی افغانستان نه ده چې ټول ارتکا به یې په پاکستان وه. دوی د جمهوریت په وخت کې هم یا افغانستان په دولت باندې اکثره وخت د فشار په توګه به یې افغانستان باندې اکثره ټرانزیټي لارې بندولې، نو ورته اشغونی په ورته لارې ورته پیدا کړې، متبادل لارې پیدا کړې چې وروسته بیا همدا پاکستان د افغانستان سره د خپلو لارو په پرانستلو باندې محتاج شو. اوس هم دوی دا فکر کوي چې کواګي طالبان ټول زموږ محتاج دي او دا وطن موږ ته محتاج ده، نه باید دوی باندې ټول لارې بندې شي، د ویزې میزې تګ راتګ هر څه دی ورباندې هغوی. دوی هم په ځان پوه شي چې یاره موږ نه ورته محتاج، پاکستان ورته محتاج ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې 15 دقیقې د ازادي بحث لرو. په دې بحث کې مو د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یو نامه نن په یو ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یو نامه د بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیان منولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې سارېږي. که څه هم طالبان تل ادا کوي چې ښځو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر ډیورنډ کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بند ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسافر او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بند کړه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د وایي د بالاستیک توغندي دا بریچ دی له جګړې د تیښتې په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي، په ښکاره د یوه جنګي جنایت نښه ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نویو پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونه میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. آیا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تیره ډېری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوځي او سیاسي چارو پوه احمد خان اندر او خبريال او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی ته بلنه ورکړې ده. دوه ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندل تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دغه د بهرنیو ځواکونو پوزي اډې چې د پوزي اهدافو لپاره پوزي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکي اهدافو لپاره آسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او معاصرې به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران عصمت قانع صاحب ته، همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېدو سره طالبانو یادولو کړی چې دلته به له ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي. خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخې دي پکې، شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې، او ډېر قوي کار یې کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول ویل چې خپل ټول تاسیسات یې رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پرېکړه چې کورنۍ جګړه ور باندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې که څه هم ځینې دوی هم کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامي برخه کې او یا هم په ملکي برخه کې دا چې کار تر سره کوي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوي دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېرې واقعا د اوسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا اډې به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. له بلې خوا داسې اوازې هم شته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه او میدان کې ځینې خارجي ټانکونه لیدل کېږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي، او هلته هم داسې تشویشونه د خلکو سته د پخوانه. او بل چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي، دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینې نورو تجارت خاطر جوړیږي، چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد کې کېدل لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي. ځکه چې تاسو ولیدل د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی دې په خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوی دی، او دلته خو تر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران تم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې، د شین په نوم باندې یو لوی اډه ده.
په دې به خبرې کوو، لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوځي اډو کارونه پیلېږي، خو دام تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم د بحث ته دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوئ؟ آیا دا به معاصر وي؟ په اوږد مهال کې ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه نوري صاحب، اندر صاحب تبصره دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس خو اقتصادي زونونه جوړو، نو بګ په څه اقتصادي زونونه تنه جوړو؟ آیا تجارت پکې کوو؟ آیا تولید پکې کوو؟ آیا صنعت پکې دغه کوو، واده ورکوو؟ آیا بهرني دغه لرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو. که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخل لاسخطه باندې، یعنې موږ دغه سیستم نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی. او کبو غوړو خارجي مالونه راول دلته خرڅ کو نو دغه لپاره خو ډیره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدتانو کې دغه سی په اړه جوړ شوی وای یو مشترک بازار جوړ شوی وای یو ګډ بازار سیا دغه کې ورته وای دغه سره په چار بورجک ولس والی کې د نمروز باید دغه سی اقدام شوی وای د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای دا چې دغه لپاره نو دغه ویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کېږي نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي او د دې د پخولو لپاره موږ څه نه لرو که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي خو بیا نور علل نور ده دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ورنه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده د افغانستان په کلک ضرر ده او موږ نشو کولای چې د بازار څخه کوم دغه ترلاسه کړو او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نه وي هر څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو دغه ته نږدې ووسیږي دا چې یوارې بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجیکاک څخه اوسپنه راوړي یا له عینک څخه د مسو ډبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په مغه ځایونو کې ورته دغه سیسې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سی دغه وجود ولري دستگاه وجود ولري یو تخنیکی دغه وجود ولري ظرفیت وجود ولري سی دغه معدنیات دغه کې نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغه سی
بله قانی صاحب
بله
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکړو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم وپوښتله البته ځینې پوښتنه مې ځینې مطرح کړې لومړی مې ترې وپوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اډې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي ایا دا به اغېزمنې وي که نه ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوې نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظي صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دی چې ترسره شي اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي وده لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخ شحافظي او قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اډې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډېر دغه پوځي اډې له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لري دي که د ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي موږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده په مالداري باندې ولاړ ده څه فکر کوئ چې که چیرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوځي اډې دي آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي، هغه چې تولید کوي یا د دوی تولیدات په تر دغه اړو پورې ورسیږي، که سم تر اوسه پورې ګونګ ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي.
که چېرته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایوسټاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغسې خدماتو ته دغه ولرو اړتیا ولرو، یا دغه خدمات دغه کړو بنسټیز کړو یا ارګانیک کړو، دغسې اساسات ته راواړو، اصلي دغه ته تنظیم کړو، نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه داسې بل دی. افغانستان یو زراعتي ملک دی، کولی شو چې ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کړو او هلته نړۍ را دغه کړو، یا حتی تر دې پورې دا دغه کوم اوس ګورئ اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راولو، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیثه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی دی، د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه ده چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ده، سرتاسري امنیت په پوځي اډه کې سوداګر څه کوي؟ پوځي اډه کې خو جنګیالي وي، جنګونه به وي، هلته به دا مسله له لویې سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول په صنعتي زون کې، صنعتي زون کې د صنعتي دغه یونټونه دلته نشته، کنه صنعتي دغه لرو، پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې تر دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړوو، د صنعت د څاپ دی اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو، او انرژي موږ قطعا نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه تر شیطان فراغ ته ناست یو، نو موږ به څه خیل وکول چې د دومره پاور دغه پیدا.
بله قانی صاحب، مننه. اندر صاحب، هر هیواد حتما خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره. هر هیواد پیاوړی پوځ ته ضرورت لري او د راتلونکي په فکر کې وي. په دغو پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی، په سلګونو میلیون ډالر لګیدلی دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکي لپاره، د افغانستان د راتلونکي پوځ لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې په راتلونکي کې د یو منظم پوځ لپاره ورڅخه استفاده وشي؟
مننه کوم، ډېره ښه پوښتنه ده. زه وروسته یو ورځم د آذربایجان صاحب یوې خبرې ته چې ویلې، دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سومه کټو لپاره دا عادي دوی انتخاب کړي، نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوحه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي، ځکه افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخل کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم ستاسو پوښتنې ته، راځم واقعا اول خو باید دا ووایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ ته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډه وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو د دې حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ دپاره چې اردوم جوړ نه ده، پوځم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدا حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار ته واخیستل شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوځ لپاره دغسې اډې او یا همدغسې ځایونه جوړوي، دا په خپله د بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي.
بله مننه قانی صاحب، تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟
بالکل، دا د پای استحکاماتو درلودونکي دي، دغه اړې که چېرته موږ کولای شو چې پاینده کې ډېر لوړ د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو، دوله دغه اړو سره به د هغو اهدافو په تعقیبولو کې ښه کار واخیستل شي، او دا بده خبره ده. ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل په پوځي شکل باندې او په نظامي شکل باندې ودان سوي دي او د دوه دغه ده او له بل پلوه زموږ په دغه باندې دا په ډېر لوړه کچه او په ډېر لوړ تخنیک دغه سیمې دي داسې معنا لري لکه موږ چې په 5 روپۍ باندې ځو په یو پایشار رستورانت کې ډوډۍ خورو او هلته دغه کېږو. دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ سوي دي د اړتیاو په بنیاد باندې او موږ په دې درېمې نړۍ جوړ ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک و چې ابر قدرت و دې لپاره د هغې استخباراتي اهداف درلوده او د سیمې لپاره راغلي وو. موږ دغسې ناوړه اهداف د سیمې په وړاندې هم نه لرو چې موږ ځې استخباراتي موږ ډېر عجزه خلک یو. موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو چې خپل ځان وساتو. نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې زموږ په آینده کې زموږ په ګټه راشي دا ډېر لوړ لګښتونه غواړي او دغه لګښتونه زموږ په وس وسم نه دي پره او د دا که سبا ته موږ دغه وکړو پیشرفت وکړو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه اوسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولی ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکو کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو چې خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي دا دی بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې د شنډن هوایي اډه چې دا زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ورنه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې کړه چې کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هغه هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغل ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغه خوا سره بیا یو کاڼی پر راولویږي یا جوس په خاک شي یا بل څه دغسې بیا یو دوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخلي. دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي. افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د اړتیاو پر بنیاد باندې موږ نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب. دا ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب قانی صاحب یو خپ موضوع غکړه چې موږ د خپل اړتیا او پراساس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. خلک بې وزلی ډیره زیاته ده. ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي. نړیوال پانګونه ته زړه نه کوي په افغانستان کې. په دغه یو حالت کې دغه مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وي آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر ژر ووزېږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به یې په رسمیت وپېژني ډاکټر ورکړه بل نړیوالې ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اندیم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. که موږ د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګورو چې پاکستان سره ډېر زه شروع کړ له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډېر تجارتي کنټکونه له ترکمنستان له چین له پاکستان له نورو هېوادو سره روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او د دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر هغو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتي کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریکه نه ده. چا دا کوم پلان ده؟ دا استخباراتي کړنه ده ځکه او بل خوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان نه کی چې ډېر ژر به پیاوړي اردو جوړ شي. دا له کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالی کې موږ خلک ولې چې په روبات ولاړي تذکری کېدل کیږي دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه له هر قشر نه له هر ولایت نه. خو داسې معلومیږي چې په دې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري همسنسیان کوم یو دي کې استاد ده چېرته کوم یو دا نظامی زکتی حدودی آیا دا خارجی مشاوری نازی دوی سرکار که آیا دا ملا صاحبان خپلا دومره پا اردو که پا دا
دودونه او داسې د اصولنامو د مرامنامون هم داسې د جمنظام نه خبر دی چې داسې پېژنه جوړېږي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري کورې ودان شو دی راوسره، خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرې نه د وتلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، له دې نه باید ووځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي حل شي. دغه نظامي اډې که چېرې وزارت نه وو اردو ته، کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي. مګر اوس چې تجاران تښتي، یو چینایان راغلي بیا یادونه کوه چې په مېلمستون انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي، او ډېر ښکلي ځایونه دي، په ډېرو جګو پسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي دي تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان پکې پیش قدم شي، واقعا غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانې صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو تک زیر شو، ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی، د افغانستان داسې ویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو ښایي لخوا داسې یو هڅه وي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته شته نیابتي استخبارات شته، دغه اهداف شته، یا په اصطلاح باندې پراکسي، دغه شته ټارګټونه شته په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالت وتلي دي، او که له پراکسي حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نشته راسره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی، یو حالت د پراکسي دغه دی کنه، د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې، یا په اصطلاح په تاجکستان کې، یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت کې هغه استناد وکړي، د افغانستان د یو حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر دی. یو څوک په مسلمان نه وي، انجینر بي، دغه بي، بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. یو ډاکټر به بیا هغه ته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې د شبخانې لابراتوار امیر املا مقرر کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په ورته دواوې کوي، شپه ورځ په دواوو خوله حاکمیت پراکسی پراکسی ننګونو پراکسی خطرونو پراکسی چیلنجونو ملی قوت راپورته کول، یا دیو ملی باور، یا دیو ملی اعتماد د راجګېدل جوګه نه دی. په پیګه نه ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګ کو؟ فقط د دې ټول تمرکز په دې را مدرسه دی ویلې دا، یا نه می دی ویلې؟ بس نو تاسو
مننه قانې صاحب،
مدرسه ویلې سراج په فوز کار وکړ، دا خبره انحصار باندې څنګه کی؟
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت خانې، او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته اختيور.
ورد يا غلا ولري تيا بابو جان لا ديول ماي، ورد يا غلا ولري تيا بابو جان لا ديول ماي، ورد يا غلا ولري تيا بابو جان لا ديول ماي. یاری نے کہی
جنکی ٹولی دی ٹگالے والا ولکی سودمن بنشی کور تا ٹولو مردا دی وکی مینا رے دے اکلا گلا دی دیا بابو جان لا دل کمائے رے دے اکلا وے گلا دی دیا بابو جان لا دل کمائے ہے جے زمان دا ایک دوالی وسا وانگے مرے نشی دبی و فاجل کو مکہ و یارینو دا قن یو مکی دنا خندا دا ارسلی سر للی دا قن یو مکی دنا خندا